دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خولمړې پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه تا
ویان سید سلیمان شاه د جرمنی د خبری اژانس ڈی پی ای د رپورٹ لمخه د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې یو بخانه قاضی محمد نذیر مانوی د نامعلوم ټوپکوالا او لخوا وشل شوی او وژل شوی دی. اژانس د هغه ولایت د محلي رسنیو په نقل قول پروندو یک شنبه پرز د سوریا وای په ولسمه خبر ورکړ دوه کسان چې په موټر سایکل باندې سوارو مانوی باندې د غور په مرکز فیروسکو کې په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغه لایو مسجد نخپل کور ته رستنې ده. دا سلام وطندار رادیو د ریپورت لمخه حمله کوونکی وتختیدل. طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې قدرت تل رسیدو وروسته د افغانستان در پرزول شوی خواني رژیم قاضیان او څارنوالان خپل دندنه برطرف کړل چې یو شمېر خپل هواد نه تفیدلی دي او ځینې چې پاتې دي په مشکل شرایطو کې ژوند کوي. د بلومبرګ خبري اژانس د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې نیت لري چې افغانستان د کمربند او سړک په پروژه کې شامل کی په دغه پروژه کې د افغانستان شمولیت طالبانو د حکومت یو غټ بری ګڼل کیږي. د بلومبرګ خبري اژانس پرون د یک شنبه په ورځ د سور په ولسمه خبر ورکړ چې د جمعې او شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د ډیپلوماټانو ترمنځ په غونډه کې په دغه موضوع باندې بحث وشو. د ننګرهار ولایت محلي اوسیدونکو د لالپوري پولیسوالۍ کې د هندوانو د یو تاریخي مارکیټ د ژغورلو غږ کړی. دغه مارکیټ شاوخوا کورونه او زراعتي مځکه چې یو وخت د هندوانو په کنټرول کې وي په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جنگونو له امله زیاتره هندوان او سکان مجبور شو چې خپل شتمني وپلوري او له لالپوري نه ووزي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري د الجزیرې تلویزیون دی. یو تازه ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د هند په لری پرتا صبح مانیپور کې د محلي بومي وګړو او د ناقلینو ترمنځ په نړیوي جګړو کې 450 کسان وژل شوي دي او 2000 خلک له خپل کورونو نه تښتېدل شوي دي. د تشدد لړۍ همغه شان دوام لري. د هند مرکزی حکومت په زرهاو احتیاط پولیس او عسکر د امنیت د ساتلو لپاره لیږلې دي. پرون د یک شنبه په ورځ د مانیپور په مرکز امپال کې ډرون الوتکو او نظامی هلیکوپترو هوایي غزمې کولې. د ای پی خبری اژانس د خبر لمخې کوم تصویرونه چې د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي دي ایراني ځواکونه د بندر عباس له ساحل نه لري د تیلو د دوو ټانکرونو د نیولو په حال کې ښیي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو 13 اونۍ د هرمز په ستراتیژیکی تنګی کې د تیلو دوه ټانکرونه ونیول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون د یک شنبه په ورځ له قاهرې نه خبر ورکړ د عرب لیگ غړو هوادونو په دغه سازمان کې 12 کالو جدایي نه وروسته د سوریې د لسره د سوریې د شمولیت پریکړه وکړه. عرب لیگ د سوریې غړیتوب د 2011 میلادي کال په پسرلی کې ورسته له هغه وزنډاو چې د بشار الاسد په خلاف د ولسی پاسون په دوران کې د سوریې امنیتي ځواکونو د سولېزو احتجاج کوونکو په ځپلو، وشتلو او وژلو پیل وکړ. د سوریې په کورنۍ جنگ کې نږدې 1 میلیون خلک وژل شوي او دغه هیواد د 30 میلیون نفوس له جملې نه تقریبا 8 میلیونه خلک یا په داخل کې بې کوره شوي دي او یا خپل هیواد نه هجرت کړی دی. د عراق وی جنایي محکمې پرون د یک شنبه په ورځ درې کاله بخوا د یو پیژندل شوی عراقي تحلیلګر هشام الحاشمی قاتل ته د مرګ سزا واوروله. د ترکیې د هاته په ولایت کې مرګانه ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو دشتانه نور ټپیان شوي دي. دولتي اژانس اناډولو خبر ورکړ چې دا ترافیکی پیکا هغه محل وشوه چې د یو ټرک ډرایور د شنبه په ماقام نه وخته خپل موټر په خطای د سړک په مخالف سمت روان کړ. لنه کوچنیو موټرو او دوو مینی بسونو سره ټکر وکړ. یوکرانیا او روسي مطبوعاتو دواړو پرون د یک شنبه په ورځ د کریمیا په ټاپو وزمه کې درندو چاودنو خبر ورکړی. د روسیې د دفاع وزارت ویل چې هوایی مدافع قواوې 12 یوکرایني ډرونونه تورې بهرې د پاسه تباه کړل. د چین جمهور رئیس د خپل هیواد په ساینس پوهانو باندې غږ کړی دی چې د مصنوعي ذکا یا ارتیفیشل انټیلیجنس په برخه کې د متحده ایالاتو سره په روانه سیالۍ کې باید خپل ځانونه حتما مخکې کړي. د چین د سنحوا خبري اجانس وای چې شي جین پینګ د تبصره د واکمن کمونیست ګوند د مرکزی کمیسون د مالی او اقتصادي چارو د کمیسون غړتا د جمعې پورس په خپل وینا کې وکړه او د اسرایلو د جوړېدو نه پنځه اویا کاله وروسته د لومړي ځل لپاره د صهیونستانو نړیوال سازمان د جیویش وارز یا د یهودو د جنګونو تر عنوان لاندې یو بیړنی کانفرانس جوړ کړ. د جرسلم پوسټ انګریزي ژبې ورځپاڼې د خبر له مخې په دغه کانفرانس کې سرکرده سیاسي او اکیډمیک مشران چې له اسرائیل نه او یو شمېر نورو هیوادونو نه راغلي دي ګډون کوي. د خبرونو پای
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره په راولپنډی کې ملاقات کړي چې تر هغه وروسته د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره د دواړو لورو د پلاویو په ګډون د شنبه ورځ د طالبانو پلاوی د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پدری الخی زغونډه کې هم ګډون کړي وو. د دې ملاقاتونو بشپړ حال د خدای نور ناصر رپورت کوي.
د پاکستانی پاوز لوري رسنیو ته په خبرسي بیان کې ویل شوی د پاوز لوري درستیز جنرال عاصم منیر سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ملاقات کړی او په دې ملاقات کې پر دواړو کې ځاړي کو سربیره په سیمه ییز امنیت هم خبرې وشوه. د پاوز خبرپاڼه زیاتوي شاګل متقی په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د پاکستان د رول ستاینه وکړه او دا د ورکړ چې د سیمه ایز امنیت او ثبات لپاره به له پاکستان سره ګډ کار کوي. تر دې ملاقات وروسته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او امیر خان متقی په مشرۍ د پلاویو ترمنځ دوه اړخیزه خبرې وسوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبره پکې پر اړوندو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي اړیکو او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وسوي. تر دې وړاندې بیا د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ درې اړخیزه خبرې هم وسوي چې د درې واړو د بهرنیو چارو وزارتونو باندې پر درې اړخیزو اړیکو خبرې سره وسوي. خو دغه ډول غونډې د طالبانو حکومت لپاره څومره مهمې دي؟
د طالبانو لپاره لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا یو فرصت چې د کوشش نشته نه پټه رسمي پیژندل دي. کابل ته هم د نورو هیوادونو د پلاو هغه رنګ اوس تلل نشته څنګه چې مخکې وو. طالبانو مشرانو باندې بندیزونه یې سفرې هغه هم ډېر سفرونه نه شي کولی. پاکستان ته د متقی صاحب سفر لپاره هم ځانګړې یو اجازتنامه پاکستان اخیستې وه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه. نو په تاسې حال کې دا چې غونډې کېدل د هغې لپاره په هر لحاظ سره په سیاسي هم په اقتصادي هم په تجارتي هم او دغه انزوا چې د هغې په اړه باندې یو سوچ دی د هغې لپاره هم دا مهم و چې هغې لاره ګډون وکړ.
سینې بیا له لومړۍ ورځې راهیسی پر طالبانو تور پورې کوي چې د پاکستان پروژه ده او د طالبانو د پلاوی اوسنی سفر ته هم همغه سی ګوري.
نو دې وخت چې څوک راغلی دی ځکه چې افغانستان کې خو نه آئین شته دی نه حکومت شته دی. نو دې چې راوستي دی دی له هغه ریکګنیشن او لجیټیمسي ورکولو لپاره چې دا لجیټیمایسي نو دې لپاره یې دلته کې راوستي دي او داسې ورله میټینګس کوي چې لکه دا وایي چې د افغانستان د ولس ریپرزینټیټیوز راغلي. دا خو پراکسیز دي، دهشتګرد دي، د دوی په لاس باندې د پښتنو وینه ده.
په کابل تر کنټرول وروسته په 2023 میسوي کال کې طالبانو هلته خپل حکومت اعلان کړ. خو اوس یې د حکومت دوه کاله پوره کېدونکي دي او لا هم هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د ټل پشان مننه.
زبنګ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وی په افغانستان کې لا هم د خزو او انجونو سره سیستماتیک تبعیض روان دي. ریچارډ بنټ او په ملګرو ملتونو کې د خزو او جنو پر وړاندې د تبعیض د کاری ډلې رئیس د روته استراده ټانکوي د طالبانو په چلن کې بدلون نه دی راغلی او د پرلپسې فرمانونو په صادرولو خزه لټولنیز ژوند نه منځوي کوي او زپی.
آیا کولی شي افغانستان ته د خپل ورستي سفر جزئیات شریک کړئ؟
د انجونو او میرمنو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو کاري ډلې سره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا موږ ته ځانګړې دنده او صلاحیت راکړل شوې و چې د میرمنو او انجونو د وضعیت په اړه راپور چمتو کړو. نو موږ افغانستان ته ولاړو او په مشخصه توګه مو پر میرمنو او انجونو تمرکز درلود. موږ په کابل او مزار شریف کې د افغانانو بیلابیلو ډلو، مدني ټولنې غړو، سوداګرو، دینی عالمانو، حاکم و طالب چارواکو، د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکو او د میرمنو د ګڼو ډلو سره مو ولیدل.
په افغانستان کې د میرمنو او د ملګرو ملتونو سازمان کې د خزینه کارکونکو د وضعیت په اړه ستاسو موندنې څه دي؟
لا هم په افغانستان کې د میرمنو او انجونو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. موږ وینو چې د طالبانو مشرتابه ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړي. زیات وخت مخکې له شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځیو باندې بندیز ولګېدو. د کال په پای کې پوهنتونونه وتړل شول. همداشان په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز ولګېد او د اپریل په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان کې پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګول شو. دا په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې ملګري ملتونه په ډیر نه زغمل کېدونکي حالت کې واقع شوې دي.
د طالبانو چلند څنګه وو؟ آیا تاسو خوشبین یاست چې د هغوی چلند به بدل شي؟
فکر کوم د طالبانو چلند بدل شوی نه دی. په حقیقت کې هغوی پر میرمنو او انجونو په پرلپسې توګه بندیزونه لګوي.
که میرمنو او انجونې کار ونه کړي دا د ملګرو ملتونو لپاره ناممکنه ده چې وکولی شي په سمه توګه خدمات وړاندې کړي. همداشان نادولتي موسسو ته هم دا ګرانه ده. د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخو کې ځینې استثناعات په پام کې نیول شوي دي، خو د طالبانو له لورې موږ هیڅ پرمختګ نه وینو. له دغه شان بندیزونو سره هغوی ځان او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. دغه شان وضع شوي محدودیتونه یوازې په افغانستان کې وضع شوي، په بل کوم اسلامي هیواد کې دغه شان محدودیتونه نشته.
د طالبانو په چلن کې چې بدلون راغلی نه دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت راتلونکي په اړه څه فکر کوئ؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 اونۍ او 14 ورځو کې د میرمنو په وړاندې دا تعبیز په روښانه توګه غندلی دی، خو ملګري ملتونه به په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ګڼ شمېر ادارې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او زیاتې تجربې لري. هغوی چیرې نه ځي، په ورته وخت کې د هغوی د ښځینه کارکونکو فعالیت هم ډیر اړین دی.
طالبان تل ټینګار کوي چې بشري حقونه په تیره د میرمن حقونه د شریعت پر وړاندې کې تضمین کړی دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
فکر کوم بل څه چې کېدای شي طالبان ووایي هغه به داوي چې دوی یوازې نه هیواد چې شریعي احکام پلي کوي. زما نظر دا دی چې نور اسلامي هیوادونه دا مسأله داسې نه تفسیر کوي. په میرمن او انجونې دغه شان محدودیتونه وضع کړي نه دي. د نړیوالو قوانینو له مخې چې افغانستان هم ورته ژمن دی، دغه شان کړنې د منلو وړ نه دي. نو موږ باید په ټولو برخو کې ښځینه او نارینه او ته په ټولو برخو کې برابر حق لپاره کار وکړو.
د افغانستان د راتلونکي په اړه ستاسو اساسي اندېښنه څه ده؟
زیات اندېښنې لرم. لکه لنه چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارل شوی یم، او افغانستان ته مو وروستی ماموریت هم ترسره کړ، په هغې کې مې هم د میرمنو او انجونو په وړاندې د تبعیض یادونه کړې ده. په پیل کې مو یادونه کړې چې د انجونو او هلکانو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، میرمنو ته اجازه ورکړل شي چې کار او آزاد تګ راتګ وکړي. دا اساسي اندېښنې دي. همداشان بل اندېښنه دا ده چې ټول شموله ټولنه وي. د افغانستان په متنوع ټولنه کې ټول قومونه دینی ډلې حضور ولري. د دویم دا چې د یو قانونمند سیستم د حاکمیت لپاره چې نړیوالو معیارونو سره سم چې افغانستان ورته ژمن دی په خپل سر نیونو وژنو تریتم کولو او ځینې وخت د پخوانی جمهوري نظام د مامورینو په وړاندې د بریدونو د اندېښنې وړ راپورونه شته، سره له دې چې طالب چارواکو عمومي بخنه اعلان کړې هم وه. دا زما لپاره د اندېښنې وړ دی.
طالبان دا نه مني چې ځورولو او تریتم کولو کې لاس لري.
په نړۍ کې داسې یو هیواد راته وښیه چې ومني خلک ځوروي او لادرکه کوي. فکر نه کوم ډیر داسې واوسي. دا معمولا د حکومت او چارواکو لخوا رد کیږي او همدا ډول دوام کوي. په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم دوام لري. زما اندېښنه د افغانستان په اړه ده او د بشري حقونو د جدي سرغړونو، ځورونو او لادرکه کیدو چې تاسو یادونه وکړه معتبر راپورونه شته. په دې اړه څېړنې باید وشي، مخې ونیول شي او ودرول شي او لاملانو سره باید د هغوی د غیر قانوني کړنو له امله حساب کتاب وشي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي د متحده ایالاتو چارواکي خبرداري ورکوي چې چین او روسیا خای د دې ستونزې نه چې ګواکې امریکا به د خپلو موجوده پورونو په ورکولو کې پاتې راشي ناوړه ګټه پورته کړي. دا خبرداري د ولسمشر جو بایدن او جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د پور د اندازې د معلومولو پر سر د بنبست رامنځته کېدو په درشل کې ورکړل شوې ده.
په امریکا کې د بودیجې او مدیریت ادارې مشر شلندا یانګ ویلي چې د جو بایدن او د استازو مجلس جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د پور د کچې د معلومولو پر سر ناندریو د امریکا سیالانو ته له دې موضوع نه د ناوړه استفادې لپاره زمینه برابره کړې ده.
د دوی دا خوښیږي. د امریکا په نظام کې ګډوډي خوښیږي. د دوی دا خوښیږي چې وګوري مونږ نشو کولای خپل اساسي دندې تر سره کړو. دا د یو امتحان ناکام نه دی. آیا دموکراسي براده که هرڅ چې چین وغوړي اماغه سبکیږي؟
د متحده ایالاتو له خوا د پورنو نه ادا کول په نړۍ کې مالیاتي چارو باندې سخت اغیز وکړي. د روسیا او چین په ګډون د امریکا سیالان په ټولنیزو رسنیو، دولتي رسنیو او د ټولنیزو شبکو په بیلابلو شبکو کې د ناسمو کمپاینونو لالارې د دې تشنه ګټه پورته کړي.
دواړه روسیا او چین د امریکا د دیموکراسي د ناکامولو هڅه کوي او هغوی داسې خی چې ګواکې د هغوی د هیواد حکومت والی زموږ په پرتله ښه ده چې دا کار خامخا ډیر رول لري.
د مالی پور د اندازې د معلومولو په اړه به په خوا په آسان رایګیری کې د لا کانګرس له 1918 کال راهیسې اتاوی ځلې د پور د ورکولو اندازه زیاته کړې ده. دا کار نه ځلې د جمهوریت غوښتونکو او نه ویش ځلې بیا د ډیموکراتو ولسمشرانو په دورو کې شوی دی، خو په دې وروستیو کلونو کې رائے په زیاتیدونکو ډول ګوندی شوې چې په 2018 او 2019 کالونو کې د سختو مظاهرو لامل هم شوې دي.
اف کانګرس پر اتلونکو څو نو یو کې د پور د ورکولو حتی تشویق نکړي، متحده ایالات به په خپل مکلفیتونو کې پاتې راشي چې دا کار تر اوسه پورې د امریکا په تاریخ کې هیڅ کله نه دی شوی.
جمهوریت غوښتونکو ټینګار کوي چې فدرالي لګښتونه باید کم شي مخکې له دې چې هغوی د پورونو د حد لوړوالي سره موافقه وکړي.
د جرګې جمهوریت غوښتونکو په واشنگتن کې یوازنې قانون تصویب کړ چې په پور باندې محدودیتونه له منځه وړي. د واشنگتن بي ځای لګښتونه ختموي او امریکا به بیرته سمې اقتصادي لارې ته وروګرځوي.
ولسمشر بایدن وایي چې هغه به په دې مسأله خبرې ونه کړي.
دا دواړه موضوعګانې سره هیڅ ربط نه لري. که تاسو پور تایید کړئ او یا نه، دا ستاسو د بودیجې سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
تاګل شوی دی چې د سیشن په ورځ به د دواړو ګوندونو مشران په سپینه ماڼۍ کې سره خبرې وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ای اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
روغتیای مسولین وای د هواد په هیڅ برخه کې د ګوزن واکسین د تطبیق وړاندې خند او ستونزې شتون نه لري او د ګوزن واکسین تاسو کې ټول ماشومان ته چې هر چیرې وي رسیدي خو خلک بیا په غزنی ولایت کې د ګوزن واکسین د کمپاینونو نه تطبیق اندېښمن کړي او وایي چې ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین نشي خای د پولیو مثبت پیښې ثبت شي. نور حال زموږ د همکار مریم صافی پر پورت کې
روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په شمول د هیواد په هیڅ برخه کې د ګوزن واکسین د تطبیق وړاندې خند او ستونزې شتون نه لري او اوس د ګوزن واکسین کمپاینونه په بریالیتوب سره تطبیق کیږي. د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرفت زمان امرخیل په دې اړه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
د هواد په هیڅ داسې برخه کې الحمدلله داسې ستونزې یا پیښه نه ده شوې رامنځته شوې یا هم موجوده نه ده چې الته د پولی د واکسین مخنیوي وسی لیل الحمد په ټول هواد کې زموږ کوریج په تیرو کمپاینونو کې خو او الحمدلله په کامیابی سره کمپاین تر سره شوې.
خو خلک بیا په غزنی ولایت کې د ګوزن د کمپاینونو نه تطبیق اندېښمن کړي او وايي کما شومان د ګوزن په وړاندې واکسین نشي خای د پولیو مثبت پیښې حساب شي. خان محمد او ګلسم چې د غزنی ولایت اوسیدونکو دی وايي لته روشپاګ میاشتو په غزنی ولایت کې د ګوزن واکسین ماشومان ته نه دی تطبیق شوی او چارواکي باید د برخه ته خاصه توجه وکړي.
په زمانوم ګلسم دی د غزنی ولایت اوسیدونکو یم ګوزن یو نه علاج نه روغي دسي د دې د مخنیوي لپاره یوازې د ګوزن واکسین د چکولای شي ماشومان له دغه ناروغي څخه وژغوري او موږ ټول مسولیت لرو چې باید خپل ماشومان ته د واکسین تطبیق کړو. اما متاسفانه په غزنی ولایت کې بیا په دغه تیر شپږ میاشتو کې د واکسین نه دی تطبیق شوی او موږ سره ویره ده چې یو ځل بیا مثبت پیښې دلته ثبت نشي او ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته
نشي. سمه ده کې چې په غزنی ښار کې د ګوزن واکسین نه تطبیق کیږي چې متاسفانه دا به کې پایلې ونه لري او هغه ماشومان چې په 15 کالو کې چې دې امکان لري چې دومره باندې اختصاصي او پاینده کې موږ دې پولیو دې پیخو یو سب هم ولرو نو هله د سي په دې برخه کې ادارې او بنسټونه توجه وکړي.
چارواکي په داسې حال کې د ګوزن واکسین د کمپاینونو ته ښه تدبیر خبره کوي چې د 2023 میلادي کال له پایل څخه په غزنی ولایت کې د ګوزن واکسین هیڅ کمپاین نه دی تطبیق شوی او غزنی یوازینی ولایت دی چې د ګوزن وروستای کمپاین په دې ولایت کې د 15 کلو کم عمر ماشومان ته تطبیق نشو. مریم صافی، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او دحقیقت پو ویلو یو موتای کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور در کوو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په لبنان کې د اداري فساد ناخوخه په اړه کې په ژوره توګه اندېښمنه ده او په فعالانه توګه غواړي چې په دواړو په لبنان او درسته نړۍ کې د اداري فساد سره مبارزه وکړي. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستل برندلسن شرح کړه د کلونو لپاره لبناني نخبگانو د شفافیت او اصلاحاتو لپاره د عوامو په غوښتنو باندې غوږونه کاڼه اچولې دي. په داسې حال کې د بیل کمول نه خپل شتمنۍ پټې کړې دي. د هېواد نه بهر نورو قلمرونو ته خپلې پیسې انتقالوي. په لبنان کې د اداري فساد سره د مبارزې د امریکا د دوامدار کوښښونو په نظر کې نیول او د وی برخې په حیث امریکا د اپریل د میاشتې په څلورمه نیټه په ریموند او تیدرامي په دوه ورونو باندې بندیزونه ولګول چې له خپلو شرکتونو نه کار اخیستو چې د ناڅرګند پروسس لپاره د انرژي قراردادونو لاسته راوړي چې په لبنان کې دیموکراتیکو موضوع او د قانون حاکمیت ته تاوان رسوي. ریمون رامي ان شرکت زی آر انرژي ډی ایم سی سی د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د لبنان د حکومت قرارداد لاسته راوړ چې 150,000 ټنه وارد کړل چې په لبنان کې د تیلو د ستونزې په مخنیوي کې مرسته وکړي. لیکن په زیاده دې چې باکفایت تیل وارد کړي دغه شرکت ارزانه په زهرو لړلې والد کړل او وندا اخستل د برېښنا ډېر مهم سټېشنې او ویجاړ دغه دواړو رونو له دغه پلان نه ګټه واخیستله. حتی د لبنان خلک په ستونزه کې نور ډوب شول. د خزانه د وزارت مرسل نلسن ویل په داسې حال کې په ډېرو هیوادونو کې د برېښنا تولید دولتي مالیه زیاتوي. په لبنان کې داسې څه نه کیږي مګر په تیرو لسیزو کې په لسګونو میلیاردو ډالرو د لګولو باوجود د لبنان د برېښنا او الکترونیکي سایت دو لبنان عادي د وزله لبنانیان په اصطلاح تولیدي معافیت پرېښودله او د برېښنا نیمګړي پاتې سکتور دولتي بودیجه وچه کړه او د لبنان د تجارانو د خارجي بانکونو حسابونه وچ کړل. د خزانه د وزارت مرستل ویلې امریکا په لبنان کې حساب کتاب ورکولو د قانون حاکمیت او دیموکراتیک نوې توپ ته لومړیتوب ورکوي بل دې چې سیاسي ارتباط یا مازاد په نظر کې ونیول شي. امریکا د شفافیت او حساب کتاب ورکولو لپاره سیاسي غوښتنه اوري او هغه کسان چې د دوامدارو اداري فساد اقداماتو یا د بدلون د پیدا کېدو ترمنځ انتخاب کوي پوهیږي چې موږ به هغه چا باندې بندیزونو لګول ته دوام ورکړو چې لیداری فساد غیر قانوني پیسو او لبنان خلک ګواښي. موږ د لبنان په سیاستوالو باندې غږ کوو چې بندیز پای ته ورسوي، جمهور رئیس انتخاب کې یو حکومت جوړ کړي او په داسې اصلاحاتو لاس پورې کړي چې د لبنان اقتصاد بیرته په پښو باندې ودروي، لاره هواره کړي. د خزانه د وزارت مرسل نلسل ویل د لومړی ځل نه ده چې موږ په لبنان باندې د فاسدو اکترانو په خلاف اقدام کوو او د اداري فساد فعالیتونه دوام ولري دا به وروستی ځل نه وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.